و رسیدیم به پایانی مجله خبری. برنامه یک ساعته دیگر فرشته جلال زی با شما پیشکش خواهد کرد. فرشته جان با عرض سلام و صبح بخیر.
مننه، سلام، سرمو بخیر. محترم و اوریدون کوده ازادی رادیو در پشتو خبرونه ما یو ساعت ده سهر ترنو بجو با خبرونه کی ده سیمی او افغانستان پر حالاتو تازه رپورت نظر تولاندیسی. اول سالی محمد سالی خبر نوائی.
ما سلامونه هم ومنې په پیل کې د خبرونو لنډیز. د کندهار د امنیتي وضعیت د څیړلو لپاره د مشرانو جرګې یو اتکاسیز هیئت دغه ولایت ته رسیدلی. د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان وایي د کندهار د بشپړ کنټرول لپاره یې لومړنۍ هلې ځلې پیل کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي له روسیې سره په ګډه کار کوي چې له افغانستانه د نشه یي موادو د قاچاق مخنیوی وکړي. په سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو کې اوري د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي له امریکا سره به خپله همکاري جاري وساتي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د مشرانو جرګې د امنیتي کمیسیون یو تکاسیز هیئت پرون کندهار ته ولاړ چې په دې ولایت کې د خراب امنیتي وضعیت عوامل وڅېړي او وروسته مرکزی حکومت ته د حل لارو په برخه کې مشورې ورکړي. د دې هیئت یو غړي شیر محمد اخونزاده وویل په کندهار کې د امنیتي ځواکونو زیاتوالي ته زیات ضرورت لیدل کېږي.
د کندهار وځي اساسي چاره غوړي. د کندهار د پولیسو تشکیل، د اردو ملي زیاتوالی، دلته د نورو لیواو راتګ او د غره کم د امنیتي ملي تقویہ کول، قومون څخه کومه کول، دا یو ضرورت ده. باید د کندهار په ټولو سیمو کې امن راشي.
دغه هیئت پرون په کندهار کې یو خبری کانفرنس ته د شار له امنیتي وضعیت څخه د خپل ارزیابۍ نتایج څرګند کړل. تر دې مخکې د افغانستان د کورنۍ چارو وزیر محمد انیف اتمر هم دغه ولایت په سفر کې د امن دروستلو او ځواکونو د زیاتولو ډاډ ورکړی و. په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال ستنی مکریستل وایي چې په تدریجي ډول د کندهار د بشپړ کنټرول لپاره د دوی لومړنۍ هلې ځلې پیل شوې دي. د کندهار ولایت عملیات د دې هیواد د تکلنې جګړې د مسیر یا لوري د بدلولو لپاره د ولسمشر باراک اوباما د ستراتیژۍ تر ټولو حساسه ازموینه ګڼل کېږي. جنرال مکریستل د ویډیو کانفرنس له لارې په واشنګټن کې خبرلانو ته وویل د کندهار د پوځي عملیاتو لپاره هلې ځلې مخکې له پیل شوې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن ویل روسیې او امریکا له افغانستان څخه د نشه یي موادو د قاچاق د مخنیوي په برخه کې خپله همکاري زیاته کړې ده. ویل سوي د امریکا او روسیې چارواکي به په ګډه له افغانستان څخه روسیې ته مخدره موادو د قاچاق په برخه کې خپل استخباراتي معلومات سره شریکوي. کلینټن په مسکو کې د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره تر خبرو وروسته په دې اړه څرګندونې وکړې. هغې وړاندې وویل دا د روسیې خلکو ته مهم دي او امریکا ژمنه کوي چې د روسیې له حکومت سره به د دې ستونزې د حل په برخه کې پوره همکاری کوي. د روسي خبری آژانس انټرفاکس زیاتوي یقینا د افغانستان په برخه کې د روسي او امریکا دغه همکاري به له افغانستانه د نشه یي موادو قاچاق کم کړي. میرمن کلینټن افغانستان ته د روسي په مرسته د اکمالاتو ستاینه وکړه چې له مخې امریکایي پوځیان کولای سي د روسي له طریقه خپل اکمالات او تګ راتګ وکړي. د هغې په وینا یو سلو یوولس پروازونه سوي او 15,000 عسکر له دې طریقه افغانستان ته تللي دي. جمهور رئیس حمید کرزی د یو نوي فرمان په صدرولو سره د افغانستان د اداري فساد پر ضد مبارزې ادارې ته نوي صلاحیتونه ورکړل. افغان چارواکي وایي د نوي فرمان پر اساس به دا اداره د اداري فساد پر ضد مبارزه کې د څرنوالي په شان عملي اقدام کولی سي. جمهور رئیس کرزی د دې فرمان تر لاسلیک کولو وروسته وویل د دې فرمان صدرول د اداري فساد پر ضد مبارزه کې د افغان دولت د هلو ځلو یوه برخه ده. او سم د سیمه او نړۍ څورستي خبرونه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی پرون وویل دغه هیواد به له امریکا سره په اوږد مهال کې په پراخه کچه همکاري جاري وساتي.
آی بیلیو our forthcoming dialogue will provide
قریشی وایي زه په دې باور یم زموږ آینده خبرې به د دوړو لورو ته د ډاډ او باور زمينه برابر کړي. موږ د ټولو خواو د حسینې په تمه یو. موږ باید خپل همکاري زیاته کړو ځکه زموږ متقابل او دوامدار ګټې تضمینوي. ټاکل شوی د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی او د هغه سیاله هیلری کلینټن د مارچ پر 23مه په ستراتیژیکو همکاریو په واشنگټن کې خبري وکړي. راپورونه وایي امریکا به په لسو حیاتي ساحو کې د همکاري وړاندیزونه وکړي. د تروریزم پر وړاندې د مبارزې څخه رانیولې تر انرژي، اقتصاد پوهنې، زراعتي او مخابراتي مسایلو دغه راز سیمه ییزې همکاري غوندې نورو مسایلو باندې به خبرې وسي. دواړه هیوادونه په افغانستان کې نږدې همکاري سره لري خو بیا هم په منځ کې څه شکونه او ستونزې موجود دي. نو ځکه د سختریزو پر وړاندې کله ناکله جګړه زیاته مؤثره نه تمامېږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن نن مسکو ته د خپل دوه ورځني سفر په پای کې له صدر اعظم ولادیمیر پوتین سره خبرې کوي. دوی به شاید د اټومي وسلو پر یو نوي تړون خبرې وکړي چې میرمن کلینټن وویل ډیر ژر به د دواړو هیوادونو ترمنځ لاسلیک شي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون هم له روسیې او متحده ایالاتونو غوښتنه کړې چې ډیر ژر د اټومي وسلو د کنټرول تړون لاسلیک کړي. کلینټن او بان کی مون به همدارس د منځني ختیځ د سولې د څلور کسیز ډلې په غونډه کې برخه واخلي. په دې ډله کې امریکا، روسیا، ملګری ملتونه او د اروپا اتحادیه شامل دي. هیلری کلینټن پرون د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سره هم وکتل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د اسرائیل او فلسطین د سولې د پروسې د اصلاح لپاره پر مشخصو اقداماتو خبرې کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت همداراز ویلي دي چې د منځني ختیځ لپاره د امریکا خاص استازی به روانه اونۍ سیمې ته ورسیږي. دی به له نتنیاهو او همداراز د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس سره خبرې وکړي. په ختیځ بیت المقدس کې د یهودانو لپاره د نویو ودانیو د پلان اعلان د امریکا او اسرائیل ترمنځ روابطو کې جنجال پیدا کړی وو. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون یو نوی قانون لاسلیک کړ چې د 1.6 میلیارد ډالر په ارزښت پیسې به په امریکا کې د کارموندنې په برخه کې مصرف شي. په سپینې ماڼۍ کې په دې اړه جوړ شوو مراسمو کې اوباما وویل اقتصاد تر ډېره حده د پرمختګ په حال کې دی، خو د نوموړي په وینا عام امریکایان اوس هم د اقتصادي ستونزو دروند بار پر اوږو وړي. دا اقدام په داسې حال کې کېږي چې د اوباما ادارې د 8 میلیونه کاري فرصتونو د ایجاد ژمنه کړې چې د 2000 میلادي کال له ډسمبر راهیسې په دې هیواد کې اقتصادي رکود زیات شوی و. اسرائیلی جنگی الوتکو یو بیا پر غزه راکټي حمله کړې، خو رپورټونه وایي په دې حملو کې چاته زیان نه دی رسیدلی. د رپورټونو پر اساس الوتکو د خان یونس په شارګوټي کې اهداف په نښه کړي وو. دا په داسې حال کې ده چې پرون له فلسطیني لوري د اسرائیل په خاوره کې پر راکټي حمله کې یو تلنډی کارګر ووژل سو. په غزه کې وسلوالو د دې حملې مسؤلیت منلی دی. او وروستۍ خبر ده چې ناټو وایي د سومالیا سمندري غلو یو ایراني بیړۍ چې مخکې د سومالیا په ساحلي سیمو کې له یوې ایټالوي جنگي بیړۍ سره تر ټکر وروسته تشتول سوی و نیولې او د هغې 19 تنه عمله یې پرون خوشي کړې ده. د ناټو یو ویاند وویل دغه بیړۍ د سومالیا ته څیرمه په هند سمندرګي کې خوشې سوه چې په همدې ځای کې 15 میاشتې مخکې تشتول سوی وه او تر خوشي کېدو وروسته دغه بیړۍ درول سوی وه. په لندن کې د سمندري ځواکونو اداره وایي تیر کال د سومالیا سمندري غلو 30 بیړۍ نیولې او 212 بریدونه یې کړي چې د بیړیو د عملې تر سلو پورې کسان یې اوس هم په قبضه کې دي.
ساده سهار 8 بجې او 8 دقیقې دی. دا پښتو خبرونه مو یو ساعت ده. د افغانستان او سیمې پر حالاتو به وروستي معلومات درته وړاندې کړو. په خبرونه کې بو اوري چې د افغانستان د مشرانو جرګې او هیئت کندهار تللی او هلته د امنیتي وضعیت څارنه کړې ده. د دغه هیئت د سفر هدف دا دی چې په کندهار کې د امنیتي وضعیت د ارزیابۍ څخه وروسته حکومت ته په دغه ولایت کې د امنیت د تامین په لارو چارو مشورې ورکړي. په خبرونه کې به هم دا راز واوري چې د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی وایي د افغانستان هیله لري چې د افغانستان امنیتي ځواکونه به د دې توان پیدا کړي چې د خپل هیواد امنیت خپله ټینګ کړي او حتی د نورو هیوادونو امنیتي ځواکونه وروزي. په خبرونه کې د ملګرو ملتونو د سازمان د چارواکو څرګندونې اړوندې چې وایي نړیواله ټولنه باید د افغانستان له حکومت سره کومک وکړي چې د دغه هیواد پوځي او د پوځي او ملکی چارو مسؤلیت خپل واخلي. د روسیې ته د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزیر په سفر یو تفصیلي مطلب د خبرونې د نړیوالو مطالبو په سر کې راځي. او د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي په څپو کې پروګرام تکرار خبريږي. د افغانستان د مشرانو جرګې او هیئت کندهار ته تللی څو په دې ولایت کې د امنیتي وضعیت د خرابوالي عوامل وڅېړي او پر بنای حکومت ته د حل د لارو په موندلو کې مشورې ورکړي. کندهار ولایت په دې وروستیو کې د سختو امنیتي مشکلاتو شاهد و. د هیئت پرون په کندهار کې یو خبري کانفرنس ته د شهر امنیتي وضعیت د خپلې ارزیابۍ نتایج څرګند کړل. د ازادي راډیو خبريال به رپورټ وړاندې کړي.
د افغانستان د مشرانو د جرګې د امنیتي کمیسیون اته کسیزه ډله چې د دې کمیسیون د مشر شیر محمد اخونزاده په مشرۍ کندهار ته راغلې وه، تر څېړنو وروسته یې په یوه خبري غونډه کې خبریالانو ته وویل دولت به اړ باسي چې کندهار ته د امنیت لپاره زیات ځواکونه راولېږي. شیر محمد اخونزاده خبرداری ورکړ که دولت سمدستي لاس په کار نسي د کندهار حالت د خرابېدو په لور درومي.
د دې دپاره محکمه وویله چې د کندهار وضع یو اساسي چاره غواړي. هغه موضوع کې دغه زما هدف و چې د کندهار د پولیسو تشکیل، د اردو ملي زیاتوالی، دلته د نورو لیواو راتګ، او دغه رقم د امنیتي ملي تقویه کول، دغه رقم چې ما مخکې م وویله چې د قومونو څه کومک کول، دا یو ضرورت شته. او دلته باید د هغه حساب قواوې چې دلته دي، د ناټو قوتونه چې په کندهار کې دي، د هغو سره په همانګۍ، د هغو په کومک باید د کندهار په ټولو سیمو کې امن راسي. او د کندهار هغه ولسوالۍ چې د دښمن په لاس کې دي، هغه باید تصفیه سي. دا زموږ غوښتنه ده چې باید تصفیه سي. که تصفیه نه سي، په کندهار ښار کې هېڅ امن نه سي راتلی.
د مشرانو د جرګې پلاوی په داسې حال کې په کندهار کې د ځواکونو د زیاتېدو خبره کوي چې تر دې وړاندې د کورنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر د کندهار چارواکو ته ډار ورکړی و چې په دې ولایت کې به د امنیتي ځواکونو په شمیر کې د پام وړ زیاتوالی راولي. د مرکزي ادارې چارواکي وروسته له هغه یو په بل پسې کندهار ته راځي چې د تېرې اونۍ خونړیو پیښو د دې ولایت اوسېدونکي او چارواکي اندېښمن کړي دي.
د کندهار مو رپورټ اروید. د افغانستان د حکومت د قابلیتونو په ارتباط د ملګرو ملتونو د سازمان چارواکو ویلي دي چې نړیواله ټولنه باید د دغه حکومت سره مرسته وکړي څو د افغانستان امنیتي ځواکونه او د افغانستان ملکي پرسنل خپله وکولی سي چې په دغه هیواد کې د پوځي او ملکي چارو مسؤلیت په مستقل ډول واخلي. د ازادي د دې مطلب جزئیات به سالی محمد سالی وړاندې کړي.
الین لی روی د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وویل د افغان حکومت لیوالتیا پر ځای ده چې د چارو مسؤلیت او مشري واخلي، خو که دا کار ونیسي نړیواله ټولنه به په افغانستان کې په خپلو هدفونو کې پاتې راسي. د همداراز وویل چې افغانان هم باید په پوځي او هم په ملکی برخو کې په داسې حال کې مشري ترلاسه کړي چې نړیواله ټولنه یې ملاتړ وکړي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سفیر ظاهر تنین د امنیت شورا غونډې ته وویل چې د افغانستان حکومت د مسؤلیتونو د منلو کار پیل کړی او په راتلونکي کال کې به د افغانستان لومړیتوب د هرې برخې افغاني کېدل وي. افغان ولسمشر حامد کرزی په دروستۍ کې د سولې د جرګې د راوللو خبره کړې ده چې په سور میاشت کې به په کابل کې جوړیږي، چې د ښاغلي لیروی په وینا وروسته به په جون کې په کابل کې یو نړیوال کانفرنس هم جوړ سي چې دا به د هغه په وینا د چارو د افغاني کولو په برخه کې یو سیستماتیک او قوي بدلون وي. نوموړي وړاندې وویل دغه بدلون به دا چانس برابر کړي چې په ملکي برخو کې لومړیتوبونه او پرمختګونه وڅېړل سي او د نورو هیوادونو مرستې راجلب سي. ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون وویل د مسؤلیتونو دغه سپارل د دې لپاره پلان سوی چې افغان حاکمیت پیاوړی سي، که چیرې مسؤلیتونه او ظرفیتونه نه وي حاکمیت نه رامنځته کیږي. په عین وخت کې د ملګرو ملتونو د امنیت ساتنې د چارو مشر الین لی روی وویل افغان حکومت باید په ټینګه دا وښيي چې شفافیت ته په پام سره کار کولی سي. او خو بیا ظاهر تنین وویل د سولې د پراختیا لپاره لومړني ګامونه اخیستل سوي. هغه اټکل وکړ چې د امریکایي او ناټو ځواکونو د عمومي قومندان جنرال سټنلی مکریستل نوې ستراتیژي به یو تغییر راولي. نوموړي د افغان ځواکونو روزنې ته هم اشاره وکړه چې د دغو ځواکونو پیاوړي کېدل نړیوالو سولهساتو ځواکونو ته د تدریجي وتلو زمینه برابروي. شغلی تنین د سولې خبرو اترو او روانو پارلماني انتخاباتو ته په اشاره وویل چې دغه پروسې باید د افغانانو په مشرۍ د دوی لومړیتوبونو ته په پام سره ترسره سي.
و ما اوریدل چې نړیواله ټولنه د افغانستان سره ملګری ملتونه وایي چې نړیواله ټولنه باید له افغانستان سره مرسته وکړي ترڅو د افغانستان کورني ځواکونه په دغه هیواد کې د پوځي او ملکي چارو مسؤلیت په مستقل ډول په خپله واخلي. د دې لپاره نړیواله ټولنه د افغانستان د ملي اردو او د افغانستان د ملي پولیسو د روزنې د پروګرامونو پر چټکتیا باندې تر ډیره حده تاکید کړی دی. او د افغانستان حکومت هم وایي چې د ملي اردو او ملي پولیسو د ښه روزل کېدو په صورت کې به دوی وکولی سي چې خپله د خپل هیواد امنیت لږ تر لږه ټینګ کړي. وروسته به په خپرونه کې د افغانستان د پوځي اکاډمۍ څخه د نویو منصبدارانو د فراغت او همداراز د جمهور رئیس حامد کرزي د څرګندونو جزئیات واوري.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
پرون د افغانستان له پوځي اکاډمۍ څخه لسهاو تنه محصلین فارغان شول. جمهور رئیس حامد کرزی د دوی د فراغت سندونه ورووېشل او په دې ارتباط یې د د د غونډې ګډونوالو ته چې د فراغت په دغو مراسمو کې سره راغونډ شوي وو خبرې کړې دي. د په افغانستان کې د ملي پولیسو او ملي اردو د روزلو پر پروسه باندې ټینګار کړی دی. د ازادي راډیو خبریال دغې غونډې ته ورغلی وو او رپورټ وړاندې کوي.
جمهور رئیس حامد کرزی ځوان افسرانو ته د ده په وینا کې وویل چې د هیواد او خلکو سترګې تاسې ته غړېږي او هیله ده چې د هیواد او خلکو دغې غوښتنې ته په پوره صداقت او ایمانداری سره مثبت ځواب ورکړئ. کرزی وویل
شما مربی و تربیت کننده افسران این کشور ما میشی. تربیت و آراستگی شما باعث قوت شما.
تاسی ده هیواد راتون که افسران و مربیان او روزون کی است. ستاسی روزن بر راتون که افسران پیاوری کری. ستاسی گرندی تو باید پدی که وی چه ده نور و هیوادون و افسران و روزه. او نور و تا پیشنهاد وکلو چه موک ده ده توان درو چه نور و روزو.
کرزی دا هم وویل د ملي اردو منسوبین باید له هر ډول ژبنی، قومي، سیاسي او سیمه ایزو تعصبونو پرته د خلکو خدمت وکړي. د افغانستان له پوځي ملي اکاډمۍ څخه د ځوان افسرانو د فارغېدو دا دوهمه دوره ده. په دې اکاډمۍ کې محصلینو ته په څلورو کلونو کې د کورنیو او بهرنیو پوځي متخصصینو لخوا ملکي او پوځي مضامین تدریس کیږي. په غونډه کې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د ناټو د ځواکونو په استازیتوب جنرال ویلیام کالډویل هم خبرې وکړې او ویل چې د خاورې او خلکو په وړاندې ستاسې مسؤلیت تر بل هر چا زیات او دروند دی او په کار ده چې دغه مسؤلیت په میړانه ومنئ. دوبل
Today you become officers who will lead the soldiers in defense of your country.
تاسو نن د خپل هیواد د اساسي قانون ساتونکي یاست. تاسو د خپل تیرو او وسنیو میړنو ترمن د یو پله حیثیت لري. تاسو هم باید د خپل هیواد لپاره وجنګیږئ.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي دوی پریکړه کړې ده چې د هیواد د ملي اردو لیکې په پوهو او مسلکي پرسونل ډکې او په لږه موده کې د هیواد پوځي چارې د بهرنیو لمرستو پرته پر مخ بوزي. بهرني ځواکونه هم وایي دوی هڅه کوي چې افغان اردو ژر تر ژره وروزي تر څو په خپلو پښو ودرېږي او په یوازې ځان له سولې دفاع وکړي.
په افغانستان د ملي د پولیس د ملي پوځي اکاډمۍ څخه مو د نویو افسرانو د فراغت رپورت واورید. د ازادي راډیو د پښتو خبرونه تر نو بجو پورې ده. تر نیم ساعت خبرونه او رپورټونه درو او په دوهم نیم ساعت کې به د ازادي په څپو کې پروګرام تکرار خپور سي. دا پروګرام پرون په مستقیم ډول خپور سوی او نن یې لسره د یوې برخې تکرار اوریدای سي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په خپل ورستۍ غړنه کې تر دې عنوان لاندې چې له چاودیدونکو موادو استفاده د امریکایي ځواکونو لپاره له وسلوالو سره مبارزه غړنه کړې ده یو مقاله خبره کړې. ورځپاڼې لیکي کڅ هم د جګړې په ډګر کې پر وسلوالو طالبانو فشارونه زیات شوی او د هغوی فعالیتونه محدود کړي دي، خو بل پلو له ماينونو د کار اخیستلو لالارې طالبانو افغان او نړیوالو ځواکونو ته زیاتې ستونزې پیدا کړې دي. د ناتو د پوځي مقاماتو په حواله له چاودیدونکو موادو استفاده د جګړې یو برخه ده چې د منظم او سیستماتیک ډول مبارزه نسی ورسره کیدی او نه یې مخنیوی کیدی سي. د ورسپانې په حواله لدی تاکتیک څخه کار اخیستلو وسلوالو طالبانو په ورستیو کې په افغانستان کې نړیوالو ځواکونو ته تر ټولو زیات تلفات رسولی دي، ځکه ل دې څخه د مخنیوي کومه خاصه پوځي لاره وجود نه لري. په عراق کې نړیوالو ځواکونو د انتحاري حملو او چاودنو د کمولو په خاطر ل ایران سره پر سرحداتو د هیواد ته چاودیدونکو موادو د قاچاق مخنیوي وکړ او په عین حال کې په دې هیواد کې قومي شخړې راکمې کړې، خو په افغانستان کې داسې برای لانه دی ور په برخه سوی. پر دې بنا ورځپاڼه لیکي چې د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیرز یو ډله معذفه کړي چې په شپږو میاستو کې په افغانستان کې پر مخالفانو د دې محدودیت د وزه کولو لارې ولټوي او د دې ستونزې د حل لارې ومومي. د افغان نړیوال سازمان امنیستي انټرنیشنل خبرونه په خبرو ورسې غړنه کې د افغانستان پر حالاتو په یو مقاله کې جنرال ستنلی مکریسل ته په دې وایي چې د امریکا د کوماندو د قواو د واک تسپارل کېدو هر کله کوي. د خبرونې په حواله دا کار شایي په افغانستان کې د ملکی تلفاتو مخنیوي وکړي، ځکه په دې هیواد کې زیاتره ملکی تلفات د خبرونې په حواله د کوماندو قواو د عملیاتو په نتیجه کې رامنځته کیږي. د امنیستي انټرنیشنل خبرونه لیکي چې په افغانستان کې نور امنیتي ډلې هم فعالیت کوي، حتی کوچنی خصوصي واحدونه هم خپل سر عمل کوي او کله ناکله له محاکمې پرته خلک محاکمه کوي. امنیستي له محاکمې پرته خلک مجازات کوي. امنیستي انټرنیشنل لیکي چې په افغانستان کې د بیګناه خلکو د وژل کېدو د مخنیوي لپاره باید نور هیوادونه هم خپل کومندو ځواکونه تر یوه قومنده لاندې راولي او د امنیت ټینګولو لپاره مخصوصي وړې امنیتي کمپنۍ هم باید د خپلو کړړو ځواب ورکړي. د امنیستي انټرنیشنل خبرونه لیکي چې د جنرال ستنی مکرستل په فرمان په شپه کې د خلکو د کورونو د تلاشیو منع کېدو هم تر ډېره حده په افغانستان کې د ملکي تلفاتو د مخنیوي په برخه کې مرسته کولای سي.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینتن نن مسکو ته خپل سفر د دغه هیواد له صدر اعظم ولادیمیر پوتین سره په خبرو پای ته رسوي. دوی به شاید اتمی وسلو پر تړون چې میرمن کلینتن وویل ډیر ژر به د دواړو هیوادونو ترمنځ لاسلیک سي خبري وکړي. د ملګرو ملتو عمومي منشي بان کی مون هم له روسیې او متحدو ایالاتو غوښتنه کړې چې ډیر ژر د اتمی وسلو د کنټرول تړون لاسلیک کړي. کلینتن او بان کی مون به هم ناراض د منځني ختیځ د سولې د څلور کسیز ډلې غونډه کې نن برخه واخلي. په دې ډله کې امریکا، روسیا، ملګري ملتونه او د اروپا اتحادیه شامل دي. هیلری کلینتن پرون د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سره وکتل. کلینتن او لاواروف د دواړو هیوادو ترمنځ د روابطو د ښه کېدو لپاره د هڅو ستاینه وکړه، خو په دې لیدنه کې یوازې د یوې موافقې خبره وشوه. متحدو ایالاتو وویل چې د روسیې له حکومت سره به د هیواد د مخدر موادو د قاچاق د مخنیوي په برخه کې استخباراتي همکاري کوي. دوی په خبرو کې د ایران د بوشهر د اتمی بوټي په سر مخالفت څرګند کړی دی. مسکو ته د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو د وزیر د سفر په ارتباط له واشنگټن د ازادي رادیو خبريال هارون پاچا رپورت لري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر میرمن هیلری کلینتن د روسیې د دوروزنی سفر په محل د روسیې د خارجه وزیر سرګی لوفروف سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د نوي نیوکلیایي لوزنامې او په ایران د بندیزونو لګولو په اړه خبرې ترې پیل کړې دي. میرمن کلینتن به د جمعې په ورځ د روسیې صدر دمیټری میدوډیف سره هم ملاقات کوي او په دغه دوه اهمو امورو به خبرې کوي. ویل کیږي چې د میرمن کلینتن روسیې ته د ډیپلوماسۍ د روان سفر د ټولو نه غټ امتحان دا دی چې آیا نوموړي به وکړی شي په کال 1991 کې شوې په ستراتیژیکي وسلو کې د کمی راوستو د لوزنامې په څیر د کمی میاد چې د 13 دسمبر په میاشت کې ختم شوی دی دغه رقم د یو نوي لوزنامې بنا جوړ کړي. د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټر بان کی مون هم څوک چې دا مهال د روسیې په دوره دی د روسیې صدر سره په ملاقات کې د خواهش څرګندونه کړې چې دواړه هیوادونه دې زر تر زره یو نوي لوزنامه لاسلیک کړي. صدر اوباما او صدر میدوډیف تیر کال د جولای په میاشت کې د یو بل سره منلیو چې دواړه هیوادونه به په خپلو خپور کړی شوي نیوکلیایي وسلو او د هغې د کارولو په نظام کې لږ تر لږه 15% کمی راولي. راپورونه وایي د لوزنامې مسوده د 1300 میاشتو راسې تیاره پرته ده او د دواړو غاړو حکومتي چارواکي دا ادعا کوي چې ترمنځ یې اختلافاتو کې ډیر کمی راغلی دی. دروانې میاشت په 14 نیټه د صدر اوباما او صدر میدوډیف ترمنځ د ټلیفوني رابطې نه وروسته د سپینې ماڼۍ چارواکي ویلي دي چې دواړو مشرانو ډېرې ښې خبرې وکړې او زرده چې یوې معاهدې لاسلیک کولو ته لاره هواره شي. د امریکې د بارانو چارو د وزارت پخوانی مرستیال وزیر جیمز ډوبینز هیله مند دی چې د نیوکلیایي وسلو په اړه د دواړو ملکونو ترمنځ اختلافات به زر ختم شي. نوموړی زیاتوي
been impossible to close the remaining differences.
هر کله داسې شوی دی چې لوزنامې ته د رسیدو په اخري مرحلو کې سنا سي اختلافات مخې ته راغلي دي. زما په خیال روسیا غواړي چې په امریکا فشار لږ نورم زیات کړي، خو ولدا ځل اختلافات دومره ژور نه دي او داسې لیدل کېږي چې خبره به جوړ شي.
But that the differences aren't that great and that there is some chance that there'll be a convergence.
معلومه دی چې د روانې میاشت په 12مه او 13مه نیټه په واشنگټن کې د سلور سلويخت ملکونو د مشرانو ترمنځ د نیوکلیایي سلامتیا یو غونډه کیدونکې ده. په داسې حال کې د صدر اوباما انتظامیه هڅه کوي چې دغه غونډه د پیلېدو مخکې د روسیې سره معاهده لاسلیک شي، سو په نړۍ د صدر اوباما نړۍ د نیوکلیایي وسلو نه د پاکولو تصور واضح شي. د میرمن کلینتن سره د ملاقات نه مخکې د روسیې خارجه وزیر لیوروف خبري رسنیو ته وویل امریکای سره نور دښمنی نه لرو، وللامو ملګری شوی هم نه ده. نوموړي زیاته کړه چې د صدر اوباما او صدر میډویډیف ترمنځ د اعتماد اړیکې سازی شوی دي. د عالمی سیاسي چارو کارپوهان وایي بل اهم موضوع د ایران کشاله ده، کما چې به میرمن کلینټن روسیې ته د خپل سفر په مهال د دغه ځای د چارواکو سره سیړي. روسیې دا خبره په ډاګه کړې ده چې هغه نه غواړي ایران نیوکلیایي اسلحه ترلاسه کړي او دا چې په دغه هیواد د بندیزونو لګولو وخت نږدې راغلی دی. خو ولې په وروستیو کې روسیې درې ځله د ملګرو ملتونو په سلامتي کونسل کې په ایران د بندیزونو لګولو د تجویزونو مخالفت کړی دی. دا ځل معلومیږي روسیا په ایران د لا سختو بندیزونو لګولو د امریکې د تجویزونو ملاتړ وکړي. په دې حکلا یوکرین ته د امریکې پخوانی سفیر سټیون پیفر وایي هغه ته نخکاري د ډیپلوماسۍ د اخیری هلو ځلو وروسته هم روسیا د امریکې کلک ملګرتیا وکړي. نوموړی وایي
I think the Russians will be prepared to adopt significantly tougher sanctions than they have in the past when this comes up to the UN Security Council.
زما په خیال دا ځل به په سلامتي کونسل کې روسیا د ایران په ضد د سختو بندیزونو لګولو مرسته وکړي، ولې زما شک دی چې په اخره کې به هغه سونه کې د کمی چترې واشنگتن تملري.
I suspect in the end though it won't be quite as tough as Washington might like.
ولې ځنې سیاسي کارپوهان وایي د واشنگتن او ماسکو ترمنځ اړیکې د مخکې په مقابله کې ډېرې ښې دي، او د ثبوت په توګه دا وایي چې روسیې امریکایي الوتکو ته افغانستان ته د تګ لپاره خپل فضائي حدونه پرانیستي دي، او ډېر ممکن ده چې روسیا دا ځل د ملګرو ملتونو په سلامتي کونسل کې په ایران د بندیزونو لګولو د امریکا د پریکړې مرسته وکړي. هارون باچا، ریډیو مشال، واشنگتن ډي سي.
راپور زمر قضاوت ستاسو.
د ملګرو ملتونو سازمان پرون په یو خبری کانفرنس کې، البته د دې سازمان چارواکو په یو خبری کانفرنس کې، له افغانستان څخه د کم عمره هلکانو د اروپا هیوادونو ته د قاچاقي تک په اړه اندیښنه څرګنده کړه، او وی ویل چې په افغانستان کې د جګړې شدت شایي ډېری کورنۍ دې ته مجبور کړي چې خپل کم عمره اولادونه د غیر قانوني کارونو لپاره اروپایي او نورو بهرنیو هیوادونو ته واستوي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو سازمان په خپل تازه رپورت کې ویلي دي چې په افغانستان کې کوچنیان د نړۍ د زیاتو هیوادونو په مقایسه په ډیر بد حالت کې ژوند کوي. د ملګرو ملتونو د دغه رپورت جزئیات په سالی محمد سالی وړاندې کړی.
سوال اس کله نقیب الله د غریبۍ له لاسه شوونځی نسی ویلی، ټول ورځې خیرنه بوجي پشاوي او د کندهار په کوڅو کې زړې وسپنې رانیسي، بیا یې د کباړ پر دوکاندارانو خرڅوي. په دې توګه غواړي د خپل بې وسې کورنۍ مرسته وکړي. هغه د کندهار له ګڼه ګوڼې او دوړو په یوه ډکه کوڅه کې روان و، مخ لاسونه او کالي یې خیرن و. په دې وروستیو کې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یا یونیسف د افغان ماشومانو پر وضعیت اندېښنه وښوده. د جنوبي اسیا لپاره د ملګرو ملتونو د یونیسف ادارې مشر پرون وویل چې افغانستان په نړۍ کې د کوچنیانو د مړینو، سوې تغذی او جنسي تیریو له کبله د ماشومانو لپاره تر ټولو سخت ځای دی. دانیل تولچی لیوی اونې راهیسی د افغانستان سفر پیل کړی. همدار از ویل د ماشومان په برخه کې د افغانستان وضعیت په مجموع کې په جنوبی آسیا او حتی په درست نړۍ کې ساری نه لري. د همدار از ویل کما دیوی ستونزې مخه نیولای سوی، هغه به دا و چې د افغان ماشومانو د مړینې مخه به مینیولای. نموړی رویټرز خبری آژانس ته دا هم ویل چې د دریو لسیزو جګړې او د طالبانو د حملو شدت د افغان ماشومان لپاره ژوند نور هم سخت کړي. د یونیسف ادارې افغانستان د ماشومان لپاره په دې خاورینې دنیا کې تر ټولو سخت او د ناوړو شرایطو لرونکي هیواد بللای دی. شغلی دانیل په یو پنازای یا مرستون کې یو شزه ولیده چې په نه کلنۍ کې په زوره پر یوه بالکل نابلده سړي بد سوی وه، بله یو لس کلنه و چې هغه هم په زوره واده کړی سوی وه. دغه اداره وی په هرو زرو افغان ماشومان کې 250 تر 15 کلنۍ مخکي او په هرو زرو کوچنیانو کې 115 تر 1 کلنۍ مخکي مړکیږي. د یونیسف په وینا د مړینو دغه شمیر د نړۍ له هیڅ هیواد سره د پرتلې وړ نه دی. د رویټرز پر راپور کې راغلي د یونیسف د 15 کال مخکي راپور په حواله افغانستان په نړۍ کې د میندو د مړینې په برخه کې دویم هیواد دی. په هرو یو لکه میندو کې 1300 د زیږون په وخت کې مري. ویل سیوی د افغانستان په امن ولایتونو کې د ماشومان وضعیت تر نورو بد دی. په کندهار کې د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون د سیمهیز دفتر د ماشومان د څانګې مسؤول شمس الدین تنویر ازادي راډیو ته وویل په جنوبي ولایتونو کې وروستیو ناکراریو په زرګونو ماشومان بې سرپرسته کړي. او
د دې رپورت پاته برخه سالم محمد صالح د ازادي رادیو د لسو بجو په خبرونه کې درته وړاندې کړي. وخت مو نه درلود، معذرت غواړو. خو بیا هم سالم محمد صالح را سره دی د دې سات د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د کندهار د امنیتي وضعیت د څېړلو لپاره د مشرانو جرګې یو هیئت دغه ولایت ته رسیدلی. د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان وایي د کندهار د بشپړ کنټرول لپاره یې لومړنۍ هلې ځلې پیل کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي له روسیې سره په ګډه کار کوي چې د افغانستان د نشه یي موادو د قاچاق مخنیوی وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي له امریکا سره به خپل همکاري جاري وساتي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر روسیې ته د خپل دوه ورځني سفر په وروستۍ ورځ نن له صدر اعظم ولادیمیر پوتین سره ګوري. ولسمشر باراک اوباما یو نوی قانون لاسلیک کړی چې له مخې په زرګونو امریکایانو ته د کار زمینه برابرېږي. او اسرائیلی جنگی الوتکو پر غزه راکټي حمله کړی ده.
د ویلی ترتیب سره سم د خبرونې دوهمه نیمایي مو د ازادي په چپو کې پروګرام تکرار ته ځانګړی شوی ده. خو تر هغه مخکې باید وایم چې د ازادي رادیو په ویب سایت باندې تاسو کولی شئ چې یو ځانګړی رپورت چې هغه د افغان ځوانانو او ماشومانو د ژوند د څرنګوالي په ارتباط دی وګورئ. څنګه بهر ته د افغان ځوانانو د قاچاقي تګ مخنیوي کېدای شي، دا زموږ د ځانګړي رپورت عنوان دی. سموږ ویب سایت ته ورسی، د ازادي رادیو د ویب سایت ادرس دی azadiradio.com. اوس به د ازادي په چپو کې پروګرام تکرار خپور سي. لطفا ټلیفونونه م کوي، دا پروګرام پرون لایو سپڅوي، نن موږ تکرار خپرو.
آزادی پچپوک
در امواج آزادی.
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي په چپو کې د پروګرام درنو اوریدونکو زما اسمت ساروان او قادر حبیب نیک هیلې ومني. په دې هیله چې راتلونکی کال مو بختور له جنگ جګړو لري او د پرمختګ او ترقی له زیرو ډک کال وي، غواړو چې په دې خبرونه کې په تیر شوي کال وشخیږو. دیارلسوه اتاتیم په چیرو اتو کلونو کې تر ټولو خونړی کالو. که هم تر اوسه پورې د دې کال د تلفاتو دقیق شمیر نه لرو، خو د جنوري تر میاشتې پورې شاوخوا 2500 ملکي افغانان په دې کال کې وژل شوي ول. له امنیتي نظره دا کال په څو علتونو مهم کال وو. له یوې خوا د طالبانو ځانوژونکي حملې زیاتې شوې، او له بلې خوا امریکا او د ناتو نورو هیوادونو افغانستان ته نور پوځیان راولېږل، او ورسره په یو وخت د مارچي پراخ عملیات ترسره شول. خو که له یوې خوا په دې کال کې جګړه تیزه شوې، نو له بلې خوا د دولت له وسلوالو مخالفانو سره د خبرو او پخلاینې پروسې هم زور اخیستی دی. په وروستیو ورځو کې له وسلوالو طالبانو سره د خبرو په باب بحثونه تر بل هر وخت تاوده شوي دي. په سیاسي ډګر کې د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو انتخابات او په انتخاباتو کې د درغلیو په باب جنجالونه، ورپسې د ولسی جرګې له لوري د ښاغلي کرزي د نومول شویو وزیرانو د تایید پروسه، او د غرض د لندن کنفرانس د توجه وړ وو. په دې او د افغانستان د تیر کال په ځینو نورو انکشافاتو به په دې خپرونه کې له خپلو درنو میلمنو سره خبرې وکړو.
بله، ما هم بنابه خدمت شنونده های عزیز رادیو آزادی و مهمانان گرامی ما عرض و ادب دارم. در استادیو رادیو آزادی در کابل مهمان های ما هستند هر یک نورالحق علومی، عضو ولسی جرگه افغانستان، پوهان گلرحمن قاضی، استاد فاکولته حقوق و علوم سیاسی پانتون کابل، استاد سعید مسعود، استاد فاکولته اقتصاد پانتون کابل، و نجیبه ایوبی، رئیس رادیو کلید. نخست میریم به استادیوی رادیو آزادی در کابل. نظر مهمانای ما را به طور فشرده در ارتباط به وضعیت امنیتی در سال 1388 میشنویم. نورالحق علومی عضو ولسی جرگه افغانستان و سابق خودشان صاحب منصب ارشد اردو بودن، در مسائل نظامی هم نظر دارن. از اونا میشنویم که نخست که چطور بررسی میکنن سال 1388 از لحاظ امنیتی.
باید برز برسانم که وضع امنیتی در سالی که گذشت 1388 یعنی بهتر از سال پار نبود، بلکه همه چیزا گفته میتونیم که با وخامت گرایید. علت عمده از دیره به همه گاین البته مبرهن استک. چیزی که عمده استک در بساری مسائل همین تبلیغات و شایعاتی که راجعه و سالها پیشگویا میشه، پیشگویا ما رو میکشانه به طرف همین مسائل که باید استک فاصله های زیاد از امنیت بگیریم. ایف شایعات در سطح ملی، در سطح منطقی و بین‌المللی بود که گویا سال را مستقال همچین است برای سال آینده پیش بینی ها میشه. این پیش بینی ها بجز پایین آوردن مورال دولت مردای ما، مردم افغانستان و بس بلند بردن مورال کسایی که کوشش میکنن مخل امنیت باشند. دیگر خلاف استراتژیایی که از طرف آقای اوباما دینجا تذکر داده شده بود که مسائل افغانستان تنها مسئله نظامی نیست و در بعد سیاسیش باید در نظر بگیریم، ما دیدیم که در اولین گام اینا فقط کوشش کردند که تعداد نظامیای خود در داخل افغانستان زیاد بسازند. در ابتدا شایعه و بعد از اون که عملا اقدام کردند که 30,000 سرباز در داخل افغانستان بیه که گویا امنیت خراب است، به خاطر اعزام چنین سربازان هم دلایل کار داشتند و همین دلایل در بعدش در این جریان
که یعنی اولمبی سبیان کسی وای چه امنیت خراب نو و داسی سیاسی ملحوظات پس از دستگاه راو لجل شد.
باید تاسته بوایم چه در سیاسی ملحوظات هم دلتا دوی پا نظر که ونی بول چه باید اسکر دلتا ولجی اصلا باید از شاغل اوباما پس استراتیجی باندی پس سیاسی الخو که باید زیادتر مشتوجه کلای و چه پس سیاسی الخی که بیا هم بیا سر به وجه غیجو چه دلتا یو شه حکومت داری باید مشتجور کلای و شه چاروا که محلات بسپاره لای و شه کارون کلای و چه رشتیا افغان اولوس دولت سر امکاری کوله. طول فکر پدو باندی دوی را والا ول چه فقط دلتا نستا باید نظامی لازونه دا کار نکار.
درسته درسته امنیتی نظر تاسی وای چه دا کال لکسنگ چه پدی راپورونی که ولکی جوی تر طولو کلونو ناامن کالو تر طولو خونره کالو دی افغانانو لپر تاسی لدی نظر سره موافقی هست کنه؟
زبه تاسته ویم چه در دی نظر سر ولی موافق کیم چه دا رسمی اسناد چه مشگور و مشت شایی چه تیر کال پوری دا سه کال دلتا امنیت خراب و تاسته بوایم دا رسمی دا وزارت داخلی نه چه مشت ارقام را رغلی دی با سه کال چه تیر شو اتاتی هم کار که ایره بر شما تذکر میتم که فت کنیم 58% عملات افزایش یافته در سال 88 و 29% تلفات ملکی ها در اینجا افزایش یافته که از جمله حداقل 6% از نیروهای پلیس ماستند. نظر بر راپورایی که از ملل متحد در سال 2009 داده شد به حساب سال 2009 شما میفهمید که در اینجا همون 2,500 نفر که شما گفتین یعنی تقریبا تعداد تلفات است که وارد شده و 14% تلفات در احصایی از اونها در سال 2009 نشان داده میشه.
استاد مسعودم پدی برخی که نظر سرگن که دوی چه فکر کوي چې آیا دا نامنی قصدن د افغانستان مختلف سیمو ته خبري شوی او کنه طالبان ورس په ورس قوی شوی دي لکه ځینی راپورونه چې وای نفوذ زیات شوی دی نو طبعا چې نامنی هم زیات شوی دی.
در مجموع به نظر ما مانه میشه که امنیت افغانستان تنها مجرد به خود اقتصاد ملی افغانستان بس بکنیم، بلکه امنیت منطقوی مطرح است و در حقیقت در اینجا ما شما میبینیم که امنیت منطقوی چون ایران چون پاکستان و چون افغانستان و حتی مسئله چین مطرح شد و در حقیقت بود بسیار وسیع به خود گرفت و از این لحاظ در حقیقت یک نوع جنگ غیر مستقیم یا غیر اعلان شده بین قدرت‌های منطقوی و قدرت‌های بین‌المللی به صورت بسیار واضح و آشکار و تا در بسیاری موارد بسیار شدید و بی‌پرده صورت گرفت. اگر شما توجه کرده باشین گپ‌هایی وجود داره که پاکستانی‌ها، ایرانی‌ها و تا شاید چینایی‌ها و روس‌ها مستقیما در امنیت افغانستان در این سال خواستن که مداخله بکنن و نوع امتیازگیری بکنن، چنانچه پاکستانی‌ها در اواخر به امتیازگیری کردن و گرفتن، ولی عمدتاً برای ما که نقص کرده بسیار زیاد که نقص می‌کنه در حقیقت با امنیت از بین رفتن امنیت فیزیکی در حقیقت امنیت احساسی از بین میره. امنیت احساسی در حقیقت اون شرایط ایمنی سرمایه گذاری، شرایط ایمنی باور و باورمندی های مردم در زندگی است. در حقیقت پس منظرهایی که این در حقیقت از بین رفتن امنیت در افغانستان به وجود آمد بسیار برای ما وخیم و خطرناک است. باورمندی هایی که در 7 سال ایجاد شده بود بین مردم و خصوصا در 4 سال اول بین مردم ایجاد شده بود و مردم حق در خود میدادن که برن به طرف دموکراسی و دموکراسی نهادی نکنن، متاسفانه که نمیده، آرام آرام به فراموشی سپردن و قوات های بین المللی متاسفانه دو چیز اساسی یادشون رفت که به مو آمده بودند. روزای اول قوات های بین المللی آمدند دو چیز گفتند که ما به مو آمدیم، زدودن تروریسم و از بین بردن مواد مخدر. متاسفانه دو از اینا از بین رفتن و چیزهای دیگه، هدفهای کلان استراتژیکی در جنوب آسیا مطرح شد.
از خانم نجیبه ایوبی رئیس رادیو کلید هم میشنویم. شما بیشتر با مردم در تماس هستین خانم ایوبی، اگر شما به ما بگوین که در سال 1388 تحولات امنیتی بر روی مردم چطور تاثیر داشته، قسم که استاد مسعود هم اشاره داشت.
همونطور که دوستا گفتن اینجا مطرح کردن، واقعا وضعیت امنیتی در سال که گذشت وضع خوبی نداشت، با وجود از اینکه در اوایل پیش از اینکه این سال نو شوه مسئولین قوای خارجی در کشور و همچنان مسئولین داخلی امنیتی در افغانستان برای مردم وعده میکردن که این سالی که پیش رو سال خوبی خواد بود، ولی باز هم اظهارات زد و نقیزی از طرف خارجی ها صورت میگرفت، خصوص کسایی که دستن در کار امنیت افغانستان هستن و شکلی از اشکال بر مردم میگفتن که این سال خوبی نخواد بود و چنین و چنان. با وجود که یک تعداد قوا افزود شد بر قوای قبلی که در اینجا وجود داشت، اما با آن هم مسائل دیگه اینجا با تایید گپای دوستا که اینجا مطرح کردن، مسائل دیگه هم هست که باعث از این شده که بیباوری ها را در بین مردم با وجود بیاره. مثلا فساد گسترده که فعلا در دستگاه دولتی وجود داره و با وجودی که بارها اعلان میشه که مثلا با فساد مبارزه خواهد شد و برخورد بسیار جدی صورت خواهد گرفت، وقتی که عملا دیده میشه که هیچ کس هیچ کاری نمیکنه، پس مردم حق دارن که باورهای خودشون از دست بدن.
پوهان گل رحمان قاضی هم چه کابل پوهنتون ده حقوق و سیاسی علوم ده پوهنزی استاد فعلا تشریف لري، دوی ته هم هر کله وای. قاضی صاحب، زموږ ځینو ملمنو داسې نظر درلود چې وای امنیت شاید دومره خراب هم نه وای، بلکې تبلیغات داسې وشول او یا قصدن نامنی مختلف سیمو تخبری شوی. تاسو فکر کوئ چې ولی نامنی زیات شوی؟
افاقی نظر زبا داده چې امنیت اقل تراتلی شی چې اغم ملکی یو متعواله موجود، دا یو متعواله سبب دیدی که چی دغس ناخوال و مخنوه وشی، لکه جامعه کلش پیو واحد تن تبدیل شی نو طول آزاد دی بدنی همکار گرزی، باقی صورت که طبعا هر حادثه چی گی دا سیستم طول آگا کی گی. سیستم چی خبر شد خپل مدافع دی پارا خپل تطابیر بیالری. جامعه در افغانستان متاسفانه چی در زیادتر در دری لسی زنه چی تیره شو دست سر وش لیده چی در یه والی دلاس آورک او ساغا دی یو سیستم شکل چی باید دلوده نیل لری تیتا و پاشانه ده. نو هر چو گوست دی جامعه که را داخلی ده شی او هر چو چو که اغا کهی او برتم بیا پاغلا رو بانده چی راغلی برتم تلیشی دا یو خبره. دویم خبره داده چی پا یو جامعه که هر څوک په ارتباط د خپل فریضي احساس د مسؤلیت وکي نو خامخا بیا د ټولو نه په سر کې شي د امنیت خبره ده. امنیت د هر څه نه لومړیتوب لري، دې ته هم لارې پیدا کېدای شي. او که په دې رابطه باندې هر څوک دا فکر وکړي چې زه په ما یې څه، نو بیا دغسې حالات موږ وینو. دا دی او دویمه خبره داده چې په سر د دې ټولو شیانو کې دوه برخې مونږ لرو عمدتاً، چې یو داخلي برخه ده چې هغه دولت دی چې دولت رسمي مسؤلیت لري د امنیت نه او د خپل ولس د ښه طرح هوسایي نه چې اول هوسایي امنیت دی. دویمه خبره د بین المللي جامعه ده چې هغه هم په دې کې نقش لري. او د منطقي خاصتا د همسایګانو مداخله ده چې متاسفانه دا مداخله هم تر اوسه پورې په منفي شکل باندې روانه ده.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
بله، ځان معرفي کوي. آزادی رادیو،
السلام علیکم. سروان صاحب.
وعلیکم السلام.
تاسو زو زو د غفار خبرې کوم چې مسا له میرمنه په پوس کوم چې لکه یو طرف ته کوم نو په پیسو کال کې څه څه شو خو نه کوم چې ټول دنیا وی یو فرود دی. اوسني کال کې کوم نه لکه نوی کال کې یو طرف ته کوم نه لکه افغانستان کوم د شونه خبرې کوي، بل طرف ته کوم نه لکه په نکات هغه بل طرف ته کوم نه لکه هغه په عملیاتونه شروع کړی دی، جګړه شروع کړی دی. نو به کوم چې به کوم نه لکه دامن یادو د شونه خبرې به کوم سره دا بس فائدہ وي.
بل اردن کیمله روزن معرفي کې
احترامات خود خدمت شما میهمان عالی قدرتون تقدیم میکنم.
سلامت باشه صاحب، بفرمایید.
ما یک پرسیدم از میهمان عزیزتون که امی انتباهی که از جریان های سال گذشته قدرتمندا میگیرن این حقوقی یا سیاسی، اما حقوقی الزامات اجرایی زیر چی است؟
بله، سلام علیکم.
و علیکم سلام.
سروان صاحب، تاسو ته او تاسو میلمنو ته از کرامت حنفی د کندهار څخه خپل سلامونه او نیکی هیلې وایم.
سلامت اوسئ حنفی صاحب.
مننه سروان صاحب. زه غواړم داسې لنډه تفسیر او لنډ مزه ستاسو د میلمنو سره شریکم که چیرې ستاسو سره د حوصلې او د زغم
لنډ ته موږ همیشه حوصله لرو، مهرباني خو په شرط دی چې لنډ وي.
په دې کې شک نشته سروان صاحب چې تیر کال په نسبت په تدریجي ډول و اتیاون کال ته د زیاتو جنګ جګړو د تلفاتو شاهد و چې په نتیجه کې متاسفانه زموږ یو زیات شمېر بېګناه هېوادوال په ډله ییزه توګه په شهادت ورسېدل. همدارنګه اوس خارجي قوتونه او دلته د دولت حاکمه اداره ورځ تر بلې ورځې د افغان ملت د منفي غبرګون سره مخامخ کیږي. ولې که موږ د افغانستان تاریخ ته نظر وکړو، یا همدارنګه که موږ د افغانستان یو څو تاریخي پېښو ته کتنه وکړو، دا یو ثابت حقیقت دی سروان صاحب. زه فکر کوم چې په مجموع کې افغانان د خارجي لشکرو سره دربل هر ملت یا دربل هر قوم زیات اساسات لري.
الو، سلام علیکم.
وعلیکم السلام. دلارام صاحب، مهرباني وکړئ.
سلامونه او احترام تاسو او ګران میلمنو ته. محترم سروان صاحب، یو مختصر نظر لرم.
مهرباني، خدای دې وکړي مختصر وي.
هغه افغانان واړي په افغانستان کې خو نه ژوند کې هغه نیمر کیږي جیلونه پاچول کیږي، هغه څوک چې د پاکستان په مدرسو کې د عربو په زکاتو رالوی شوي دي، پورته شوي دي. مشران یې په دوبۍ او کراچۍ کې خپلې مزې کوي، کشران یې د افغانستان ولسوالیو کې د تریاکو غوشر ټولوي. د پاکستان لوبه یې ګرمه ساتلې ده. پاکستان خو دېرش کاله د افغانستان په ګرم تناره کې خپله ډوډۍ پخه کړله. زما نظر یوه ورځ به دا زغ وسي دي له ارامه چې پلا هم لکه ګرد غبار لاړي. ډېره مننه.
نو اوس به ورسو دې اورېدونکو پوښتنو ته. اول عبدالغفار ټلیفون کړی و، هغه ویل به یوې خوا ته دا خبرې کیږي چې له طالبانو سره د پخلاینه وشي او خبرې کیږي، له بلې خوا به جګړه تیزه شوې ده. د دې علت څه دی؟ آیا که چیرته د ده په نظر که چیرته نیت وي چې سوله وشي، پخلاینه وشي، نو ولې جګړه تیزه کړې ده؟ علومي صاحب، که تاسې په دې برخه کې خپل نظر څرګند کړئ.
دغه د خپل عزیز عبدالغفار دلارام صاحب ټول باید حقایق دوی څرګندول. باید دا حقیقت دادی کله چې موږ د سولې خبرې کوو، جنگ ته روان یو، باید دوه اصل کې په نظر کې ونیسو. دا خلک وایي که جنگ جرأت غواړي، سولې ته تلو شهامت غواړي. با شهامت د دې ولرو چې موږ سولې دپاره لمن اوارو. نو کله چې لندن ته کښېنو او هلته وایو چې موږ د روغې جوړې او سولې لار خلاصوو، بیا نظامي فعالیتونه دلته کوو، بیخي د یو د بل نه توپیر لري. سولې دقت غواړي، درایت غواړي او تعامل غواړي. که دومره تعامل ونه لرو، هر شی چې په لاس کې لرو هغه ګزار کړو په ولس باندې یا په نورو باندې. کله داسې کېږي چې یو دوه درې یا لس ترخګر
موش التا اغو تا تلفات ورکو ده ده سنگ تا مثلا پسلگون نور خلکو تا زورو دمده ده پاره باید با دول ایمانداری که سول تا زو شهامت ولرو ده جنگ لاری یواز ده وسلی ده پاره زان سر وساتو که کل بیخی گورو چه دل تا پاتی کی جوش
بولمی سب دوی وای دی ناتو قماندانان من جمله مکرستل هم دا خبر سو وری کړی و تر حقو پر به وسلوال طالبان سول و نه من یو سول ته بغاړه کښې نشي ترڅو دوی تر فشار لاندې نه راغلي دوی وای چې د اضافي قوی هم د دې لپاره راغوشته ده د دې لپاره چې طالبان تر فشار لاندې راشي او تضعیف شي هغه وخت به دوی روغه جوړو منی خو فعلا دوی وای خبرې نه منی له دې نظر سره تاسو څومره موافق یاست
دلته زما دوست هم بیا څرګندول چې تاریخ ته باید به وګورو دا دلته چا ته موږ فشار راولو په چا باندې موږ فشار اچو په ترخګر باندې فشار اچو یا په ولس باندې دا ولس لکه هغه نه دي چې یو میکروب غوندې بخښنه غواړم دا کسان چې اوس موږ وایو چې د دولت مسله او مخالفینو د لکه میکروب غوندې نه دي چې په غو باندې یو دوا اسپری وکړو یا ورو پاشو دا ګرده ورکو ګرده تلون لري دلته مثلا داس انسانان دي چې مثلا خامخا په منطقه کې راغلي چې په نوې ازنها مثلا ولس سره هلته یا په زور یا په زر هلته په یا برزالت شپیت روی الپا مثلا خپل اکمالات که بیار نور علی که ورسرسته کل چی گور داسی ده یو اصلاح باید دلتا موجه او تاسی بدلون رالو لکه داسی چوز خارجان وای یو ملیتری اپریشن ده دا ملیتری اپریشن چه دا اسکری عملیات دی دای باید سنگ تا با کیک دو باید ده پسی او گردو چه دلتا فلتریشن پسی با او گردو یعنی تصفیه کهو او چه دوی چه پا ده عملیات باندی ام چه ناتو لال بیل چه موش تصفیه کهو کوم یو نه د کوم یو نه موش تصفیه کو که تصفیه می په کار دی راځي چې دلته سیاسي الخی په نظر کې ونیسو دا اول نه ماویل چې د شاغل اوباما هغه استراتیجی چې طرح کله و چې یواد نظامی حل نه لري د افغانستان سیاسي الخی پات په نظر کې ونیسو په سیاسي الخی بوج موش سیاسي فلتریشن په نظر کې ونیسو یعنی تصفیه دا تصفیه د سر نه تر پای پورې باید دلته تصفیه وکړو هغه کسان موش دلته راولو په کار باندې وګمارو چې د ولوس مثلا رضا پکشي بی دومره کار وکړي چې دا مراور اولوس دا ولوس چې د موږ نه مثلا بیزار دي ات بیرته سره پخلا کول کدا فلټر می کول هغه کسان چې وسلوال کسان دي چې ترخګر هغه ته باوي هغه د ولوس نه بیا جلا کو په دا رقم په زور باندې نه کیږي هر څومره چې موږ زور اچو زور فشار په ولوس باندې راځي ګورې په تیر کال کې دومره بمباردمان دومره مربی فعالیتونه چې مکول دا تلفات چې راغلي یوازې دا تلفات د ترخګر له لاس نه دي راغلي دا دومره تلفات هم د عملیاتونه چې موږ سرته رسولې د هغې نه لاسته راولې دې حساس باید د پسې وګرځو تصفیه موږ ته یو سیاسي تصفیه په کار ده
په شما به انتقال مسؤلیت اشاره کردین که یکی از موضوعات مهم مورد بحث در کنفرانس لندن هم همی بوده و انتقال مسئولیت امنیتی در گام نخست مطرح شده در کنار حکومتداری خوب و ارائه خدمات بهتر در ساحه استاد مسعود در این مورد نظر شما را میخواستیم بشنویم که انتقال مسئولیت امنیتی به نیروهای افغان چی فکر میکنین چقدر خوشبین هستین به این مسئله که نیروهای افغان های خود تانستن که مسئولیت امنیتی را در نقاط مختلف افغانستان با می کیفیت و کمیت که دارن به عهده بگیرن و زمینه از این مساعد شوه که از سال تابستان سال 2011 خروج نیروهای امریکایی از افغانستان آغاز شود
خنده‌آور خواهد بود که اگر ما بگوییم که سیاست خارجی، سیاست دفاعی و سیاست مالی مستقل افغانستان داره بلکه خارجی ها قسم حرکت کردن از روزای اولی که آمدن بخصوص بعد از 4 ساله که من 3 سال اول و واقعا 3 سال موفقیت‌آمیز می‌دانم چه از لحاظ اقتصادی چه از لحاظ اجتماعی چه از لحاظ ایجاد نهادهای دفاعی و جامعه مدنی و غیره یک سالهایی بوده که میتونادم بوی که ما می‌رفتیم که نهادی نه بکنیم ما چیز متاسفانه که بعد از 4 سال سیاست‌ها تغییر می‌خوره و در حقیقت حتی شما فکر بکنین که ما اونمو اردویی که ایجاد کردیم که بسیار در حقیقت اردوی بسیار فداکاری هستن و پلیس بسیار فداکاری هستن و در فقط با یک شاجور و یک کلشن گفت در مقابل کسی میره که آمریکایی ها و غربی ها و ناتو در مقابل یک طالب 40 نفر در مارجا و نادلی رفتن با تیاره و توپ و تانگ می جنگن و هنوز هم میگن که گپ خراب است من فکر میکنم که ما تا حد نرسیدیم و این هم هیچ کسی ایره توقع نداره که راسن اینا براین و مستقیما مسئولیت به ما بتن به خاطر اینکه من پیشتر خدمت شما عرض کردم که ما هیچ گام مسئله افغانستان مسئله ملی فکر مذاکره میکنیم، مسئله منطقوی نیست، این مسئله بین المللی است، قدرت های منطقوی و بین المللی در اینجا میجنگه. ما در بین پاکستان اتمی، هند اتمی، چین اتمی، روسیه اتمی و شاید ایران اتمی و در درون افغانستان، در درون افغانستان آمریکا اتمی، فرانسه اتمی و انگلیس اتمی قرار داره. همه نیروهای اتمی چه قرار دارن و در حقیقت تطبیق میکنن پالیسی های 100 ساله خود و هر استراتژی که میایه به وجود میاد نام تاکتیک است به منظور تطبیق پالیسی های 100 ساله از اونها.
بله.
از این لازم فکر میکنم که ما یکدم نمیتونیم مسئولیت به کس بدهیم و موجودیت خارجی ها و بیرون رفتن خارجی ها هم بسیار ضرور است. معنا داره که اگر خارجی ها به صورت تدریجی حرکت کنه، ما یک چیز بسیار جالب باید بگویم که این سوی تعبیرم شده که آقای اوباما گفت ما 18 ماه بعد میبریم. معنا داره که یکدم در روز 18 یکدم امر بده که پای دوست و کلی بگرزه. این شده نمیتونه و این در حقیقت آغاز یک بیرون شدن است. ولی حرفایی که آقای گیتس میزنه و حرفایی که سفیر آمریکا میزنه که و حرفایی که وزیر خارجه انگلستان گفت که تا 40 سال هستیم و آلمان ها میگه ما تا 20 سال هستیم و آمریکایی ها میگه ما تا اینجا هستیم، در حقیقت حرکات هایی است که برآمدن از اینا بیرون نمیرن. فکر کنین که ما یک چیز براتون میگم بسیار جالب است. مثلا آقای اوباما گفت که ما 1 تریلیون دلار یعنی 1,000 میلیارد دلار بالای عراق و افغانستان مصرف کردیم. آیا میشه که یک کشور بالای تو یک سرمایه گذاری کرده باشه و به صورت بسیار رایگان؟
البته استاد مسعود
دار صحیح نسازه.
انگلستان وای سلویش کاله بی یا بلی هواد وای دوی وای چی دنه وای چی قوای به مو سلویش کاله دلتی وای چی مش بل افغانستان سره مرستو ته سلویش تو کالو پوری دوام بر کو وای چی ملکی مرستو ته. خیر پدی بارک به هم
رسته نیست. هیچ کس نگوید که دوغ من ترش است لیک رندان چشینه میگیرد. شما در کابل تشریف ببرین کسایی که هستن پایگاه بگرام و پایگاه قندار یکی از بزرگترین پایگاه منطقه تبدیل شده و در اونجا ما یک چیز دیگه هم بگیم که مردم که اومده در نادعلی و در مارجه زیرزمینی های کنده شده که در اونجا موترا میره گم میشه من همین در اونجا چیز جور شده و یک سایه نظامی کلان است. کلی میفهمه که اینا برای چی اومدن و کجا اومدن و چگونه تغییرات
در منطقه به وجود میاره. بیش از 100 هزار یا حدود 150 هزار سربازی که مستقر است اینا به زیربناهای ضرورت دارن در داخل افغانستان در حال حاضر. شاید به مفهوم از این
شاید فکر میکنم 500 هزار نفر. ما بتون بگیم که ما در مو کمیته استراتژیکی نظامی از دو امتدی آمریکا رو ما سخت احترام میکنم برای اینکه بسیار پیش بینی های خوب و در حقیقت تحلیل خوب میکنه. اونا گفت که ما ضرورت داریم در افغانستان با 500 هزار عسكر که باید در اینجا موجود باشه تا منطقه رو بتونه کنترل کنه. شما میبینید که اهداف از دو امتدی آمریکا کاش که تنها افغانستان می بود، میگفتن در هدف رسیده و ما را آباد میکنن، ما رشد بازسازی اقتصادی میشه. هدف از دید افغانستان منس یک وسیله است به منظور رسیدن به منطقه اهداف منطقوی. اهداف منطقوی بسیار کنان است. مثلا تحت تاثیر قرار گرفتن سلاح اتمی پاکستان جزء از اهداف اعضای امتحادی آمریکا با همکاری اسرائیل است. هیچ گاه علاقمندی نداره که کشور اسلامی دارای بمب اتم باشه. شما هیچ اصلا توقع نداشته باشید.
استاد مسعود کداسی نو تاثیر اول په پاکستان باندې تور لګوي چې د افغانستان په چارو کې مداخله کوي. نو بیا خو تاسو یو قسم
بله مامي له
حق ورکوي.
بله ما میگم که ما احترام میکنم پاکستانیا را ایت آیسای زیره به خاطر از اینکه به خاطر منافع ملیش مقاومت میکنه و تلاش میکنه که آنچنان فشارهایی را موجود بکنه تا خودش مطرح کنه. اگه شما توجه کرده باشین فقط 2 سال پیشتر از امروز پاکستانیا رفتن به سوی یک تجزیه و آقای بوش و همه برادرای آمریکایی دولت افغانستان ما در حقیقت با این تصمیم رسیده بودن که در حقیقت پاکستان باید پاکستان یک نوع تجزیه را باید ببینه و بلوچستان کلان ایجاد شود و دوگپا. ولی میبینن که با کارشان با در حقیقت سیاست‌های بسیار جالبشان که پاکستانی‌ها انجام دادن آنچنان جو به خود دور دادن که آل منفعت خودشان میگیرن و اتومات از آمریکا 11 میلیارد دلار
میگیرن.
یو ځل بیا د ازادۍ رادیو د کال غوره شخصیت د 1988 کال غوره شخصیت به څوک وي؟ دوري په لمړی نیټه د ازادۍ رادیو څخه
حکانی مده مليون صالح چې اسمه فرانس صدر حبيب ساتم ګلبنو او ورودن کتون تخفلني کې سلامونه وکړم.
سلامت
وایم نن د نظر لرم او یو سوال شو که کال خطول پدی باندې جنگ باندې اصرار کوي او اوس چې د ټول د جنگ طرفدارین فکر کال ټول د جنگ باندې اصرار کوي په دې ټول موافق دي چې پیر کال جنگونه او مرشوب لته نور کلونو ډیر ذات وي او پراتون کې او خوشبینی لرو چې هغه په دې خبره خطول سوي دي چې په جنگ کې صلح نه راځي او نه په جنگ باندې د حلار مندل کې دامي نظر بو.
بله
سوال لرم.
مهرباني.
سات کال خود سره تنامه او جرګه جوړی او د جنگونو خبرې هم کیږي چې ډیر در اثر د دې په پلان کې دی پلان کې دی چې به عملیات جوړیږي دا خبرې به د سلحې تر جرګې د سلحې جرګه تر سوري لاندې دا نه ولي دا سوال لرم تاسې د مېلمنو
استاد ګل رحمان قاضی دوی وایي چې په جنگ سوله نه راځي او زموږ مخکینیو مېلمنو په دې برخه کې څه ناڅه تبصرې وکړې تاسو فکر کوئ چې تر څو فشار نه وي تر هغو پورې به طالبان سوله ومني
دا خو یوازې حقیقت دی چې جنگ او سوله دا اجتماع د نقیضی نه ده شپه ورځ سره یو ځای کېږي نه تور سپین یو ځای کېږي نه کله چې مونږ سوله وایو بیا جنگ هلته مفهوم د لاسه ورکوي او که جنگ وایو بیا سوله نور ځای نه لري دا نشي کېدی چې مونږ اوس دې سره جنگ هم یو ځای کړو او یو اړخ د سولې د جنگ په نامه باندې مونږ دغه کړو زه فکر کوم چې دا به اصل پروسه چې هغه سوله ده هغه ته به ضرر ورسوي نسبت دې چې فایده ورسوي دا یو پخوانی دغه نظر دی چې کله کله به دا مطرح کېده زما خپله په یاد دی د کابل جنګونو کې هم چې ویلې ته ودرېږه چې دا استادان ګرځېدل چې که چیرې دا کابل وران نه شي نو یو بل به ویلې چې ودرېږه زه دا زور وروښیم بیا ورسره سوله کوم خو دا زور ښودلو نتیجه دا وه چې کابل وران شو سوله هم رانغله او پایله م تاسې ولیدله
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې